آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنا یم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکې اوري.
په افغانستان کې تیر کال د داعش او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو کې 21 امریکایي عسکر وژل شوي. د ایران جمهور رئیس وایي د حکومت ضد مظاهرې یوازې د اقتصادي ستونزو په خاطر نه وې. او په فرانسې کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 18 په سلو کې زیاتوالی راغلی.
خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشتې 13مه د 2013 کال د جنوري د میاشتې له 8مې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. افغان ځانګړي ځواکونه د هغو وسلو او تجهیزاتو نه کار اخلي چې اوس مهال د ناټو سرتیري یې استعمالوي.
امریکا په کوم اقدام چې د پاکستان پاړوندې کړی او د پاکستان بوراکې کړی د کورنیو چارو وزارت په مجموع کې افغان حکومت دې هرکلی کې.
د افغانستان مرکزی بانک وایي په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه د دې لامل شوي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه په بېساري ډول پورته لاړه شي.
نوره قطن په سابقه امر وسله څوک په خار کې نشي ګرځولی.
همدارنګه د افغانستان د مرکزی بانک د مشر ښاغلي خلیل صدیق سره مرکه لرو چې وروسته یې اوري. قدرمن اوریدونکو مرکه او رپورټونه وروسته خبریږي. اوس درته عاشق الله رحیم زی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه. په افغانستان کې په 2018 کال کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو کې 21 امریکایي عسکر وژل شوی دي. تیر کال افغانستان د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی هیواد، خو د ننګرهار ولایت بیا په افغانستان کې د ځواکونو تر ټولو خونړی ولایت بلل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې 21 امریکایي ځواکونه وژل شوي دي چې اته یې په ننګرهار کې و. دغه شمیرې د آی کیژوالټیز په نامه ویبپاڼې هم خپاره کړې دي چې په عراق او افغانستان کې د امریکایي وژل شوو او ژوبل شوو عسکرو په هکله معلومات راټولوي. امریکایي ځواکونو د 2013 کال لومړنۍ قرباني بیا هم په ننګرهار کې ورکړه. 34 کلن امریکایي سرتیری میهن ګولن د روان کال په لومړۍ ورځ د چین په ولسوالۍ کې د ځمکنۍ ګزمې پر مهال وژل شو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له ځنډ ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې لا هم د برېښنایي تذکرو د ویشلو چارې جدي بحثونه لري. ښاغلی عبدالله ویلي دی چې د برېښنایي تذکرو ویشل باید په افغانانو کې د بیلوالي لامل نه شي او په دې برخه کې باید ټول قومونه د نظر یووالی ولري.
هر تصمیمی که در این راستا گرفته میشه او در
هر پریکر چی پدی برخه کی کیگی هغه به افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس وی که د خلکو په منځ کې د بحث وړ مسائل هم ایجابوي نو باید بحثونه وشي، خو پایله یې باید د خلکو د قناعت وړ وي.
د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون شاوخوا 40 ورځې وړاندې د نفوسو د احوال د ثبت پړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان چې د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو په کټنګار شوی دی د رایو په اتفاق تصویب کړه. د افغانستان ملي امنیت ریاست د محاس ګوند د مشر حامد ګیلانی هغه څرګندونې د ملي ګټو ضد وبللې چې ویلي دي د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې وسیږي. اجرایه ریاست هم د ښاغلي ګیلانی څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو د مشرتابه د موجودیت خبره واضح ده او توضیحات نه غواړي. د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ښاغلي ګیلانی څرګندونې نامسؤولانه او د ملي ګټو خلاف دي. د غدارې د ټولو افغان سیاستوالو نه غوښتي دي چې د غیر مسؤولو څرګندونو چې د ملي ګټو خلاف او دښمنانو په ګټه وي نه دي کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د حکومت ضد مظاهرې یوازې د هیواد په اقتصادي حالت د اعتراض په خاطر نه وي. جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې په حقیقت کې مظاهره چیانو د هغو قوي محافظه کارانو په خلاف غږ پورته کړی دی چې د فردي ازادیو او د بهرنۍ نړۍ سره د موافقې د کولو لپاره د حکومت د پلانونو مخالفت کوي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د ایران جمهور رئیس ویلی دی چې دا به د ایران ولس ته سپکاوی وي چې وویل شي خلک یوازې د اقتصادي ستونزو په خاطر راکوڅو ته راوتلي وو. د ایران تسنیم خبری آژانس د جمهور رئیس حسن روحانی د قوله ویلی دی چې په ایران کې خلکو نه یوازې اقتصادي بلکې سیاسي او اجتماعي غوښتنې هم درلودې. خاغلی روحانی همدارنګ غږ کړی دی چې په ټولنیزو مطبوعاتو لګیدلي بندیزونه دې هم لرې شي. په ایران کې چارواکو ویلي دي چې مظاهرې د هیواد تقریبا په 80 ښارونو کې شوې وې. په دغو مظاهرو کې 22 تنه وژل شول او امنیتي مسؤلینو د زرو نه زیات کسان بندیان کړي دي. د ایران د سپای انقلاب قواو بیا ویلي دي چې د حکومت ضد مظاهرې پای ته رسولي او دای د بارنیو دښمنانو کار بللی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا. په فرانسې کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 1500 کې زیاتوالی راغلی. د فرانسې د مهاجرینو د چارو د ادارې مشر ویلي دی چې تیر کال په دې هیواد کې د 1000 نه زیاتو خلکو ته پناه غوښتلو عریضې سپارلې دي چې اکثریت یې د سوریې او افغانستان اتباع دي. د ټولو نه زیات پناه غوښتونکي بیا البانی ته تللي دي. چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو شمیر 1500 کې زیات شوی دی. په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو منل 95% کې و. 50% کې سوریان او 95% کې د افغانانو عریضه منل شوې دي. د سوری د ادلی په خار کې د یو موټر بم په چاودنه کې د ملکیانو په شمول لک تر لګ درويشت تنه وژل شوې دي. د ادلی په خار د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې. د سوری د بشري حقوقو یوې څارنې ډلې ویلې دي چې د برید هدف د یاغیانو یو اډه وه. د دغه ډلې د معلوماتو له مخې د سوری حکومتي پوځیانو د ادلیب او هما ولایتونو د سرحد په اوږدو کې 18 ښارونه او کلی تر خپل تصرف لاندې راوستي دي. برتانیا وایي چې بیت المقدس د اسرائیل او فلسطین ګډ پایتخت وي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د فلسطین د بهرنیو چارو د وزیر سره په ملاقات کې کړې دي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د فلسطین د بهرنیو چارو د وزیر ریاض المالکی سره په ملاقات کې ویلي دي چې بیت المقدس د اسرائیل او فلسطین ګډ پایتخت دی. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ښاغلی جانسن ویلي دي چې د فلسطین د خلکو او دوه دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي. جانسن په دې هم ټینګار کړی دی چې د سولې خبرې دې بیا پیل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي دي چې د بیت المقدس پر سر جنجال دی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په خبرو حل شي. ناشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
اورسای خبر دا چې په امریکا کې مطبوعات وایي په دې خبري اساسي بحث روان دی چې ځانګړی مفتش رابرټ مولر د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له پوښتنه وکړي. د ان بی سی تلویزیون نن خبر ورکړی دی چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مدافع وکیلانو د ښاغلي مولر د استازو سره کتلی دي او په دې خبرې کړي دي چې دغه مرکې څه ډول په کوم ځای کې او په څه شکل ترسره شي. د سیمې او نړۍ د خبرنمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه واورئ. په یوې میاشت کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه کې څومره لوړوالی راغلی په همدې اکله درته وروسته رپورټ لرو. او اوس هم پام وکئ لومړي رپورټ ته. د افغان ځانګړو ځواکونو قمندان وایي په تیرو 10 میاشتو کې ځانګړو ځواکونو د خپلو وسلوالو مخالفانو په وړاندې څه باندې 600 عملیات کړي دي. جنرال بسم الله وزیری وایي چې افغان ځانګړي ځواکونه د هغه وسلو او تجهیزاتو نه کار اخلي چې اوس مهال د ناټو سرتیری استعمالوي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وایم مرسل نصرت رحیمی نن د جمعې پر ورځ خبر اعلان کوي چې د پاکستان پر خاوره د تورستانو د پناه ځایونو شتون څه پټه خبره نه ده.
امریکا په کوم اقدام چې د پاکستان په اړه وړاندې کړی او د پاکستان بوره کې کړی د کورنۍ چارو وزارت مجموع کې افغان حکومت دې هرکلی کې مونږ همیشه ویلي دي چې تورستان او لانې د تورستانو چې دي هغه د پاکستان په خاوره کې دي. همالته پټن ځایونه دوی شته دي او دا ډېر اشکاره موضوع ده. دوی همغه ځاینه تمویلیږي او تجهیزیږي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پنځم به پورس پاکستان ته د خپل ټول امنیتي مرستو زندول اعلان وکړ. امریکا وی چې د اقدام د دې لپاره کړی چې پاکستان په خپل خوره تورستانو ته پناځوینه ورکړي او دوی پر وړاندې اقدام هم نکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایاندي هیدر نور خبرلارانو ته ویل چې د امنیتي مرستو زندول به امریکایي چارواکو ته پراتونکو کلونو کې په دغه مرستو باندې د بیا غور لپاره موقع برابر کړي. د امریکا حکومت درې ورځې مخکې ویلي چې پاکستان ته د 255 میلیون ډالرو د مرستو په زندولو غور کوي. پاکستان د امریکا لخوا د امنیتي مرستو د بندېدو اعلان ته لا تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو دغه هیواد مشرانو په دې وروستیو ورځو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې د چارواکو سرګردونو ته سخت غبرګونونه ښودلي. پاکستان د امریکا د جمهور رئیس د نوي سوي کال د لومړي ټویټر په ځواب کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلې ماتې پړه په پاکستان اچي. د بلې خوا په واشنګټن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چودري امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او پاکستان ته په کار ده چې د دواړه هیوادونو یو بل سره بوخ پاتې شي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د پاسېدو د زیاتېدو سبب ګرځي او لامل یې سیمه بې ثباته کېدی شي. ښاغلي چودري ویلي موږ باید د تصادم په خوا لاړ نه شو. د پاکستان سفیر امریکا سره د القاعدې په وړاندې په جګړه کې د خپل هیواد پر رول هم خبرې کړي او ویلي دي چې پاکستان چې امریکا سره څه کړي هغه په کار نه دي چې په پیسو وارزول شي، بلکې پایلو ته یې وکتل شي چې دغه دواړه هیوادونو د ګډې همکارۍ په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان قسم پر پاکستان د امریکا فشار په افغانستان کې سولې هڅو ته د ملاتړ لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې پاکستان د تمې پر خلاف د امریکا تر سخت فشار لاندې راغلی دی. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ډاکټر وزیر صافی وایي چې پر پاکستان باندې ډېر فشار د افغانستان پر زیان هم ثابتېدی شي. ښاغلي صافی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که پاکستان په خپل دریځ کې چې له هر څه څخه د انکار دریځ دی همداسې پاتې شي، نو هڅه به یې دا وي چې له افغانستان څخه د امریکایانو د ایستلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
نور طالبان چې خلن نورمال خلک دی غي بیا وصله ناخلی عزیز افغانستان سره بلار نشي د مذاکرات او دوی هغه محدود جنگجو یا طالبان با چې استعمالی دی شي هغه به برملا شي او که جنگ کوي په جنگو کې هغه د المان ځي. نو
د پاکستان او امریکا اړیکې د هغې نه وروسته خرابې شوي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان څخه یې وغوښتل په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو ته نور پناځایونه نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو هم په همدې پوښتنه فکر وکړئ چې د افغانیو د بای په ټیټوالي کې یوازې د سیاسي کړکیچ موضوع او دا چې په لوړه کچه بودیجه مصرف شوې ده همدا شامل دي او کنه نور مسایل هم شته دي چې د افغانۍ د بای د ټیټوالي سبب شوي. د دې پوښتنې ځواب تاسو ته د مرکزی بانک مشر خلیل صدیق په مرکه کې هم ویلی دی، خو تاسو هم پې فکر وکئ. تر دې مخکې درته په همدې اړه رپورټ لرو. د افغانستان مرکزی بانک وایي په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه د دې لامل شوي چې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه په بېساري ډول پورته لاړه شي. کابل کې د صرافانو اتحادیه وایي چې په یوې میاشت کې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه کې یوه افغانۍ لوړوالی راغلی چې اوسمهال یو ډالر په 70.13 افغانیو پلورل کیږي. لیمینیازی په همدې اکلا رپورټ را لګلې.
د افغانستان مرکزی بانک وایي سیاسي کړکیچ د ډالر د بیې د لوړېدو لامل شوی دی. د مرکزی بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په تیر مالی کال کې په لوړه کچه د بودیجې مصرفول او په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د افغانیو بیه راټیټه کړې ده. هغه وویل
تشنج سیاسي کې د دوما پیدا شو د افغانستان
سیاسی کړکیچ چې په تیرو دوو میاشتو کې پیدا شوی دی په مستقیم ډول د اسعارو د لوړې بیې لامل شوی. دغه کړکیچ د افغانستان د میلیونونو پیسو لپاره د ستونزو جوړولو لامل دی. که د اسعارو بیې لوړېږي دا پخپله د ناوړه اقتصادي وضعیت ښکارندوی کوي.
کابل کې د صرافانو اتحادیه وایي چې په یوې میاشت کې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه کې یو افغانۍ لوړوالی راغلی چې اوسمهال یو ډالر په 70.13 پوله پلورل کیږي. د افغانستان د صرافانو مشر قاضي میر افغان صافي امریکا غږ ته وویل د افغانستان بانک مشر خاغلی خلیل صدیق وویل دوی د تیر مالی کال په قوس میاشت کې 291 میلیون ډالر بازار ته وړاندې کړي دي او په رواني جدي میاشت کې هم 180 میلیون ډالر بازارونو ته وړاندې کړي دي. د خاغلی صدیق پر وینا د 1996 کال د ټاکل شوی هدف لمخې چې دغه بانک باید 100 میلیونه ډالر د اسارو ذخیرې ته ورزافه کړي وای، د موخې خلاف تر روان مالی کال تر پای 500 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه همدارنګه وویل دا مهال د افغانستان ناخالص ذخیره شوی اسار 8 میلیارد ډالر ته رسیږي. خاغلی صدیق وویل د هغو ګاونډیو هیوادونو د پیسو په پرتله چې افغانستان ورسره اقتصادي اړیکې لري، د افغانیو د پړسو بیا انفلاسیون او د بیې د ټیټوالي کچه نسبتا ښه ده. هغه وویل په روان کال کې د افغانیو بیه د بهرنیو اسارو په وړاندې 4% ټیټه وه، خو د پاکستاني کلدارو 6%، ایراني تومان 12%، هندي کلدارې 4% او ترکي لیره 9% لوړه شوې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، د مرکزي بانک مشر خلیل صدیق په تېر مالي کال کې په لوړه کچه د بودیجې مصرفول او په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د افغانیو بیه راټیټه کړې ده. پوښتنه دا ده چې د افغانیو د بیې په ټیټوالي کې یوازې همدا عوامل شامل دي او که په ډالرو مصرفونکي هیوادونه چې د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري، اقتصادي څرنګوالی هم د افغانیو بیې اغیزمنولی شي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس خلیل صدیق آشنا رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
زه باید خوال ډېر عرض وکړم چې تنها دا د بودجې یا د کړکېچ دلته دا دلیل تنها دا نه دي. دوه دلیلونه عمده نور هم سره یو دا چې خپله ډالر قوي سوی ده. تاسو خبر یاستئ چې اوس د امریکا اقتصاد ډېر ښه مخ ځي، بناندې ډالر قیمت دا د بېتفاوت هېوادو د هغه په مقایسه لوړه شوې ده. دوهم دا چې زموږ همسایه هېوادونه چې هغه پاکستان، ایران، د افغانستان تقریبا 50% مجموع تجارت دغه دوه هېوادو سره لري. دغه کرنسی هم د ډالر په مقابل کې د پاکستان 6% او د ایران 2% راځي سوي ده. بنان هغه هم سایګان ستاسو د اړیکې لري تجارتي هر تغییر شال تر ازي منفي او مثبت اتاسه په وځه باندې تاثیر کوي. وو ساجو په بودجه باندې دلته منظور د بودجه د انکشافي بودجه ده. تاسو په کې انکشافي بودجه معمولا قراردادیان پروژې ساتره سي او بیا خپل پیسې اخلي. دغه دلیل چې موږ ویل د بودجه مجموعا یا معمولا انکشافي بودجه چې دا لوی خوانه کې دا تاثیر له بلې خوانه د مثبت اړخ دا ده چې ګویا پروژې تکمیلې شوې دي او سا کالې دولت وکړي چې وزارت مالی چې تقریبا 8-8% انکشافي بودجه او سا توګه ټول مصرف کی او دا لوی خوانه انکشافي تاثیر لري او له بلې خوانه طبیعي $3 ته تقاضا زیاتی.
بله، تاسو د افغانۍ د بای په ټیټواله کې د سیاسي کړکېچ تام په دې ورسته کې اشاره کړې ده، خو افغانستان خود څو کلونو نه را په دې خوا سیاسي کړکېچ سره مخ دی. ولې دغه خاص دوه میاشتې په ګوته شوې ده چې په ورسته دوه میاشتو کې د سیاسي کړکېچ له وجې د افغانۍ بای راټیټه شوې؟
زه تاسو ته کوم شي د اساري مارکیټ یا د پیسو بای د سیاسي کړکېچونو او سیاسي حوادثو په مقابل کې زخ ډیر حساس ده. دا په ټول دنیا کې تر افغانستان کې نه ده. هر چې څه د سیاسي او اجتماعي کړکېچ شاسي، تاسو اوتومات شونې چې د موقت لپاره د پیسو په ارزښ باندې تاثیر کوي.
او بخې اول تاثیر
کوي د خلکو اعتماد کې چې احتمالا گویا دغه کړکېچ به دوامدار شي، دا به نوې پرابلمونه خلق کړي او مشکلات په ټول نه کې زیات شي. بېخي طبیعي خبره ده. هر چې نو دا افغانستان نه دی استثنا نه ده. تاسو پیګی چې په دغه اواخرو میاسو کې خصوصا یو میاس کې دا سیاسي کړ کې چونو اختلافات داله زره زیات شي وی دي. بنانده مستقیما تاسو لري په مارکیټ باندې چې خلک ګویا اعتماد لږه متزلزل کیږي.
کاغه افغاني به کله باثباته پاتې شي؟ کاغه د اثر په مقابل کې او کده اجناس په مقابل کې د سه تمه شته راتلونکي کې
ګوري. یو وخت تاسو ګورئ چې په هر هواد کې دغه هواد د پیسو درونوالی او ارزخ دا ارزخ که دی اسعار پا مقابل که یا دی اجناس پا مقابل که دی ده پشتوانه و دی ده تقویه کون که فکتور اقتصاد دی اغا داخلی تولیدات دی اغا دی تجارت بیلانس یا توازن ده. دا غا دو اکتاسی سیاسی و دا طول می اوقات پیده دو فکتور او دا عامل دی دی و هوا دی پیسو دی قوی توب او یا دی ضعیف توب دی ده عامل گرزی. تقریبا د 15% تر 20% پورې د میکاسه تجارت مونږ یو وارد کوونکې هیواد یو. کله ستاسو واردات جات کوي معنی دا د ستاسو خارجي اثرو ته ضرورت جات پیدا کوي لبل خوانه دي مون صادرات په ټول په دغه اواخرو کې ماکسیمم به دا 100 میلیون لیکي حال دا چې مون واردات حداقل 1 میلیارد ده تناسب دلته نشته بلان هغه څومره پیسې افغانستان ته راځي لغه نه جادي واردات لپاره وزي او ضرورت ده ورته دا خپل تحصیل لري په د افغانۍ او په ثبات او عدم ثبات پورې
نو څه وخت د لپاره باید دا تمه وشي
خبره زوي چې څه وخت دا ثبات راځي هر وخت مون په افغانستان کې وکړي شو دغه توازن د تجارت حداقل دې حالت وو واسو یعنی دا کسر نوی فیصد نی دا لاس فیصد سی کشل فیصد سی هر چونه سی دا کسر اتیج سی پا موقع اندازه دی افغانه و ارزخ اضافه کنی
ده ده حالت نده وطلو ده پاره ده مرکزی بانک رول سو صدیق صاحب او چه وکلل یا چه کلی
بانک مرکزی افغانستان ده انفلاسیون پا کنترول که کاملا موافق و تاشی گوری منگ سا کاله دا تیر کال مالی کالی منگ چه دو بیستم یا ویستم ده دسمبر ختم سه انفلاسیون په افغانستان کې 3.08% و.
بله.
حال دا چې دا په پاکستان کې 4.15% ده، په هند کې 4.88% ده، په فکر کوم چې په ایران کې 12% کې غلط نسم یا دا چې او په ترکیه کې 9%. بلاندغه هیوادونو چې موږ ډیر اړیکې تجارتي او اقتصادي وسلو رو افغانستان په سره له مشکلاتونه د ټولو دی هیوادونو په پرتله انفلاسیون درجه ټیټه و. او د مرکزی بانک اساسی وظیفه هم همدغه ده.
ډیره مننه صدیق صاحب کور ودان.
خواهش کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا غږ د پولیو یا ګوزان په اړه د عامه پوهاوي د ډرامو لړۍ پیلوي. دا ډرامې هر شپه د کابل په وخت په 9:00 او 20:30 خپرېږي. اوریدلې؟
امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ایران د امنیت په اړه درته رپورټ لرو، خو مخکې تر دې درته یو خزیرې لرو. په کابل ښار کې د وسایطو د خوندیتوب او د ګڼې ګوڼې راکمولو لپاره د سړکونو په غاړه کې د موټرو تمځایونه جوړیږي. په دې اړه درته رپورټ لرو چې وروسته یې اوري. د ایران دولتي رسنیو سعودي عربستان او د نړۍ ځینې ځواکمن هیوادونه په روانو مظاهرو کې په لاسوهنه تورن کړي وو، خو ښاغلي ظریف نن په بل ډول په سوریه کې د امریکا حضور د سیمې د بې ثباته کېدو باعث وګڼه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې د امنیت په کلنی کانفرنس کې ویل یو شمیر هیوادونه د خپلو ګاونډیانو په نام نه کولو خپل امنیت نشي خوندي کولی.
هیچ کشوری نمیتواند
هیچ هیواد خپلو ګاونډیانو په بې ثباته کولو سره خپل ځان نشي خوندي کولی. دا د نن عصر په نښتي جهان کې یو خطرناک تصور دی.
هغه وایي دا ډول دریځونه به اصلي طراحان تر نورو مخکې تباه کړي.
دا
ډول کوښښ چې د بل ګاونډي په بې ثباته کولو کې خپل امنیت ترلاسه کړي، د هغه چا نظرونه دي چې د ګاونډیانو لپاره جګړه او وینې تویدنه غواړي، خو د ګاونډیانو تر اغېزمن کېدو به مخکې په خپله بې ثباته شي.
د ایران دولتي تلویزیون سعودي عربستان په دې تورن کړی دی چې په ایران کې نامنیو ته لمن وهي، او وزیر جواد ظریف بیا په امریکا له دې عمله انتقاد کوي چې په سوریه کې حضور لري او دا کار د ورانه او اختلافاتو زیاتېدو سبب کیږي.
امریکا لا هم په سیمه کې آئینی واقعیتونه له پامه غورځوي. دوی تر اوسه په سوریه کې په غیر قانوني ډول حضور ته دوام ورکوي او لا هم په خپلو ویجاړوونکو او اختلاف زیاتېدونکو پالیسیو باندې ټینګار لري.
خود امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس مایک پمپیو د یک شنبه په ورځ د فاکس نیوز سره په خبرو کې د ایران په هر ډول نامنۍ او بې ثباته کولو کې د خپل ادارې لاسوهنه رد کړه، مګر د نامنۍ زیاتې دوه وړاندوینه وکړه.
په ایران کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، همدا کار د دې سبب شو چې خلک سړکونو ته راووځي.
د یوې اونۍ زیاته موده شوه چې په ایران کې نامنۍ ده، او د ایرانی مقاماتو په وینا 22 کسان وژل شوي او د زرو زیات کسان نیول شوي دي. د حکومت ضد په زرګونو مظاهره کوونکي د اتیا زیاتو ښارونو او کلیوالو ناحیو کې راوتلي او د بیکاری او اقتصادي ناانډولتوب په وړاندې خپل قهر څرګندوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمان غاک ده واشنگتن ده ستډیو ناوري. افغان حکومت وی په کابل ښار کې د وسایطو د خوندیتوب او د ګڼې ګوڼې راکمولو لپاره د سرکونو په غاړه کې د موټرو تمځایونه جوړوي. نور حال د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
په کابل ښار کې له معمول حد څخه د موټرو د شمیر زیاتوالی او د کنټرول لپاره د یو منظم سیستم نشټوالی د دغه ښار د اوسیدونکو لپاره د نورو ستونزو ترڅنګ د لارو د بندېدو لامل هم کیږي. افغان حکومت وایي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره یې د یوې طرحې د ترتیبولو چارې پیل کړي چې په عملي کېدو سره به د وسایطو د ګڼې ګوڼې کچه راټیټه شي. د افغانستان د مالیې وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د اقتصاد عالي شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې د خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د وسایطو د ازدحام راکمولو لپاره به د کابل ښار د سړکونو په غاړه کې د موټرو عامه تمځایونه جوړ شي. ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې د دغې طرحې پر بنسټ به دا تمځایونه په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شي. هغه ویل د کابل ښار د اوسیدونکو یوه ستونزه د موټرو د تمځایونو نشتوالی دی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د وسایطو مسؤلیت دی، له ازدحام او مالی فساد څخه مخنیوی دی، او د دولت لپاره د عایداتو د سرچینې رامنځته کول دي. یعنی موږ د سرک غاړې د تمځایونو په جوړولو سره له یوې خوا خلکو ته د ترانسپورت په برخه کې اسانتیاوې برابرو او له بلې خوا دا د حکومت لپاره د عایداتو یوه ښه سرچینه ده چې موږ کولی شو ملي عواید لوړ کړو. د ښاغلي عبدالرحیمزی پر وینا افغان حکومت به د دغو تمځایونو په جوړولو سره په کال کې 1.3 میلیون ډالر عواید ولري او دغه راز زیات شمیر خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. د موټرو ازدحام او له امله د سرکونو بندېدل د کابل ښار د اوسیدونکو ورځنۍ ستونزه ده. د دغه ښار د اوسیدونکو پر وینا د سفر پر مهال اکثره وخت د سرکونو د بندېدو له امله د نیم ساعت واټن په یو یا دوو ساعتونو کې وهي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیم حلیم د موټرو د تمځایونو د جوړولو په اړه د حکومت له نوې طرحې څخه د هر کلی ترڅنګ امریکا غږ ته وویل:
هر کس موټر د سرک په غاړه بندرای نو کاغه موټر پارکینګ کې ودرېږي، هم به سرک خلاصي، هم به هغه کوم پارچه یا بیل چې پارکینګ په اړه باندې ورکول کیږي، هم به رښتیا واقعا هم حکومت ته به یو عایداتي سرچینه، هم به د ښار د بیروبار مخب کې ونیول شي. ځکه موږ تاسو کوڅو ګورو، هر سړی چې ښار تراوزي یا سودا کوي بل څه کوي، نو مجبور دی چې موټر سرک په غاړه ودرې. نو که پارکینګ موجود وي نو د تاړتیا نه څوک سرک په غاړه موټر ودرې.
د ترافیکو د ریاست د شمیرو پر بنسټ دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 150,000 موټرو ته د ګرځېدو جواز ورکړل شوی، چې له دې شمیرې شاوخوا 1,500,000 یوازې په کابل کې تګ راتګ کوي. کابل ښار کې د موټرو د تمځایونو جوړولو د طرحې له بشپړېدو وروسته به د دغو تمځایونو د جوړولو چارې د خصوصي سکتور اړوندو شرکتونو ته وسپارل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ د خپرونې وروستي رپورټ ته. مهال واک هغه پیغله ده چې تازه د فلمونو نړۍ ته ګام اېښی دی. پام دې اکله درته رپورټ لرو چې زموږ همکارې لیمی نیازی د هغه د ژوند او د کارونو په څرنګوالي جوړ کړی دی.
14 کلنه مهال واک چې له یو کال راهیسې په پښتو دري سیریالونو او اعلانونو کې د لوبغاړي په توګه کار کوي، نن یوې بلې کاري ورځې ته چمتووالی نیسي. دا غزوانه سینماګر چې سینما ته د خپلې مینې لمخې راغلي، دا مهال په یو ټلویزیونی سیریال کې کار کوي.
زبرد ماشوم ته نه ډېره مینه و چې زه تلویزیون په پرده باندې ظاهر شم یا کار وکم په سینما کې. هغه وخت کې د سینما دونه جنجال نه باندې نه پوهېدم چې سینما دونه جنجال نه لري. خو هیله مو وه چې زه کار وکړم په سینما کې، مخته راغلم، خلک مې وپېژندل، په دې عرص کې مې لږ څه معلومات ترلاسه کړل، بیا له خلکو سره مې وپېژندل. د هغوی طریقه راغلم سینما ته.
مهال وایي چې غواړي د سینما په نړۍ کې لوی نوم وکړي او وښيي چې افغان ښځې هم په دغه هنر کې ځلیدلی شي. له هغې مې په دې برخه کې د ستونزو په اړه وپوښتل.
خلک زموږ په جامعه کې، افغاني جامعه کې، اسلامي جامعه کې مختلفه دي. بعضې به د بعض ذهن نه بدی ته آماده نه یي چې یو ځلې د تلویزیون په پرده باندې ظاهر شي سینما کې لیکار وکړي، او بعضې به شاید پوه شي په دې باندې. خو نه شو کولی چې د هر چا دا تمه ولرو چې موږ قبول کړي په خپل جامعه کې، یا هر څوک باید موږ سره مینه ولري، زموږ نه حمایت وکړي. یعنی که اوس نن مانا 50% خلک حمایت کوي، 50% نور زما پر ضد دي. یعنی دست نیست ټول به زما نه حمایت وکړي.
درنو اوریدونکو روانه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لنډو شیبو کې د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شو.